دا مشال رادیو دا وخت په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د سهارنۍ خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز او نادرا درته هر کلی وایم. نن د اتوار ورځ د 2023 کال د مئی میاشتې 14 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه راپورونه درورو. سو سندرې هم د روانې غړي برخه دي او د دې وروستو به ملګرو خبریالانو، یعنې تاسې قدرمن اوریدونکو سره ساسې د چم گاون حال راټول کړو. خو د هر څه نه مخکې د دې سات خبرونه اورو. دا خبرو سرټکی د پاکستان او فوج مشر وای د مئی د 9 نیټې پیخو کې ککړ کسان به د قانون منګلو ته سپاري. په افغانستان کې د روان کال کې د پولیو لومړۍ پیخه سب شوي او په ایران کې یو خبریات په ډزو وشل شوی. دا خبرونو تفصیل د پاکستان فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو خبرپاڼه کې د فوج مشر جنرال آصف منیر په حواله ویلي دي چې د مئی د 9 نیټې تورې ورځې ټول پلان جوړونکي، مظاهره کوونکي او د دې عمل لپاره راپارونکي به د قانون منګلو ته وسپاري. د مطبوعاتي څانګې تر مخه د فوج مشر پرون د مئی په 14 کور هډ کوارټرز په خبر دوره وکړه، چرته چې هغه ته د موجوده امنیتي صورتحال او ترهګرۍ پر ضد روانو هلو ځلو په اړه معلومات ورکړل شول. د فوج مشر په خپل وینا کې ویل چې دوی به د سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې جاري ساتي او پر فوجي تاسیساتو حملې نوري نشي زغملي. د فوج مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان د مئی پر 9 القاده ټرست کې د درغلیو په مقدمه کې ونیول شو. د دې وروستو د عمران خان پلویانو د مئی له 9 تر 11 د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې خونړې مظاهرې وکړې چې پکې فوجي، ملکی او شخصي املاکو ته زیان رسول شوی وو. بلخوا عمران خان پرون په لاهور کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل چې سرکاري ودانۍ سوځولو او د ډزو پیښو پلټنې دی سپریم کورټ چیف جسټس وکړي. عمران خان په خپل وینا کې زیاته کړه،
جس ملک اندر انصاف نہیں ہوتا نہ وہ آزادی ہوتی ہے،
پا کم ملک کی انصاف نہ بھی نو حلتا نہ آزادی بھی نہ جمہوریت او نہ ہم خوشحالی. دا وخت ټول قام دی عدلی سره ملاتړ وکړي. زه د هغو ډیره مننه کوم چې په جالي مقدمو کې ماته ضمانت راکړو او زه یې جیل ته لیګلو نه بچ کړم. دا خود پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې پر مهال ویل چې د عمران خان گرفتاری وروسته په پیښو کې روزول شوی ترهګر ککړ وو او په دې لړکې فهرستونه جوړوي. په سویلي وزستان کې فوجي چارواکو د عملیاتو پر مهال د یو دیش مشکوکو وسلوالو د وژلو اعلان کړی. په بره سویلي وزستان کې د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه خودو په شرط پر مشال لوتی ویل چې د سره روغه تحصیل سمل سیمه کې د مئی پر اتم او نهم د ورځني فوجي عملیاتو پر مهال په ترهګری پیښو کې ککړ یو دیش وسلوال وژلی دي. خو حکومي وسلوالي ډلې په دې اړه سندي ویلي او نه هم خپلواکو سرچینو د دې دعوی تصدیق کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مشر شیرزاده مسید پر مشال لوتی ویل چې په سیمه کې موبایل او انټرنیټ سهولت تړل شوی و چې له وجې ځایي خلک اندېښمن کړي وو چې خپلوانو سره رابطې وکړي. د زیاته کړه چې د سیمې خلک غوښتنه کوي چې فوجي عملیاتو په اړه له ځایي خلکو سره مشاورت وشي. خو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لوتی ویل چې له فوجي عملیاتو څخه خبر دی خو رسمي بیان به فوج مطبوعاتي څانګه جاری کوي. د ویل چې انټرنیټ او موبایل سرویس د امنیتي وجوهاتو له وجې تړل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې د بد امنۍ پیښې زیاتې شوي. د دغو پیښو پر ضد د صوبې په بېلابېلو سیمو کې مظاهرې او ولسي پاسونونه او احتجاجي ناستې هم شوي دي. بلخوا د پاکستان فوج او حکومت د اپریل په 14 د ملي امنیت د کمیټې په غونډه کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد به هدفي عملیات کوي. په خیبر قبایلي ضلع کې پولیسو د نشه یي موادو پر ضد مخنیوي لپاره یوه ځانګړې ډله جوړه کړې ده. د ضلع د پولیسو وایان ظهیر خان اپریدي پر مشال لوتی چې په دې وروستو کې په سیمه کې په لوی مقدار کې نشه یي مواد نیولي او د دې مخنیوي لپاره ځانګړې ډله به کاروایانې کوي. خو د خیبر ضلع یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان اپریدي مشال لوتی چې په کار ده په پوله په لویه کچه د آیس او نورو نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي. د ده په خبره په باړه او تیرا کې پرې سلګونه ځوانان روږدي شوي او بیا بهالې مرکزونو دې ورته جوړ کړل شي. په 2013 کال کې د پنځوشتم آئینی ترمیم وروستو قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا ورګړی شوي او هلته د پولیسو اینټی نارکوټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځول شوی. پولیس وای اوس به د نشه موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي او سزاګانو سره به مخامخ کیږي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اسوا د ګل په ورځ په درویشت ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلوي. د وزارت په نوم چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 5 کلونو کم عمره شاوخوا 6 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. یونیسف پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې په 2023 یعنی روان کال کې د پولیو لومړنۍ پیښه یې په ننګرهار ولایت کې ثبت کړې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی. تسنیم خبری ایجنس د مئی په 14مه راپور ورکړ چې د ایران په جنوب الویدیس خوستان ولایت کې یو ایرانی خبریال په ډزو وژل شوی. اکبر لیموچی چې د توسا جنوب په نوم رسپانی مدیر وو په ایزا خار کې یو نامعلوم وسلوال په ډزو وژلو. بریدګر له ډزو روسو تښتیدلې دي خو د برید تر شا عوامل لا څرګند دي. په دې رستو نویو کې په هغه هیواد کې دغه شان پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. ایران له تیر کال منی رئیسی ناقراری سره مخامخ دی. داو ده مشال ری خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
سلام پختونخوا خبرونه ته تاسې غوږی خبرونه مو اوریدل او په خبرونه کې تاسې دا هم اوریدل په لومړي سر کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر ویلي چې د 9 مئی پیښو کې ککړ کسانو خلاف به قانوني کاروایی کوي. د فوج مطبوعاتي څانګې پرون په بیان کې ویل چې د فوج مشر د پیښور هډکوارټر دوره وکړه او ورته موجوده امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکړل شول. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر 9مه د درغلیو په یو قضیه کې نیول شوی وو چې د ګوند پلویانو په ټول هیواد کې پر تشدد مظاهرې وکړې او سرکاري ودانیو ته زیانونه ورسول. بلخوا عمران خان هم پرون په لاهور کې خپل پلویانو ته په وینا کې ویل چې دوی کله هم د تشدد لاره نه ده خپله کړې. نور تفصیل لاهور د مشال اړو خبریال طاهر جمیل نه اخلو چې دا وخت را سره ټلیفون په کار خدي. طاهر جمیل سهار مو په خیر.
جی ډیر مننه ګلیا صاحب.
طاهر ک لومړی را ته د تفصیل راکې چې د پاکستان فوج مشر جنرال آصف منیر پرون د پیښور دوره کړی ده او آی ایس پی آر پرون په دې لړ کې یو بیان جاری کړی دی. د بیان مهمه برخه څه وی؟
بالکل ګلیاز صاحب، د پاکستان فوج مشر آرمی چیف جنرل آصف منیر پرون کور هډ کوارټر په خبر دوره کړی و او دا دوره کې چې ال دا کور تم افسران دي او یې سره خبرې کړې وی، البته کتاب کړې او د دې کومه مهمه خبرې کوم دا غبي اما هغه همدغه نه همې ولا کوم واقعيات دي هغه په تناظر کې هغه دا خطاب کړې او دوره مقصد هم همدا غو ځکه چې په استاد عمران خان گرفتار کړو نه همې نه دروستو نو په خبر او پښتونخوا کې ډېر زیات د سه مظاهره او احتجاجونه شوي او قیاد دی نو په خبر کې د ریډیو پاکستان کوم ودانی او هغه تم ور خوشې شي دا تناظر کې دا دوره وا او التا چې کوم خطاب وشو هغه کې آرمی چیف همدا غو چې کوم د کې ملوث دي د پرتشدد مظاهرو کې د احتجاجونو کې کم کسان دي کم ودانو ته کم وری شه ده د ومنګ قانون تراولو او د خلاف کاروایی کو او نه صرف دغه کسان چې سړکونو او احتجاجونه کول نه صرف دغه کسان بلکې دوی نه چې هدایت ورکړي او چا په هدایت دا راغلیو موږ به هغه خلاف هم کاروایی کوو. دا به موږ هر حال د قانون دایره دلان دی راولو. جی
دا خدغی وینا و پرون عمران خان د خوشکې دو روستو بلکې ضمانتونو تر لاسه کول روستو خپل پلویانو ته وینا هم وکړه. لومړنی خطاب یو د داغی د وینا مهمه برخه سوی.
جی بالکل، عمران خان پرون شپه نا وخت دا خطاب وکړ. ټول قام دی په انتظار او طریق انصاف خاص توګه ریچ کم کارکنان په بیان دی دوی انتظار کو چې عمران خان باندې رهائی نه او دا جیل نه راوته نه بعد بکله دا خطاب کوي. او بیگا نا وخت هوی دا خطاب وکړ، تقریبا یو غنټه دا خطاب هغه وکړ او د دې کوم مهمه برخه وي هغه همدا غوي چې د ما هغه لنمړی چې ما منې کوم الزام نه چې دا مظاهرتيان هم سيزو ما او دا کوم تاوانونه شوي او ودانو د کوم مورونه کوشت شوي دي دې په سيزه ما هغه د څنګه دې چې مزه خو جیل دنه نه او بار په پاکستان کې په هواد کې فروانو دین از بالکل لا علم ما او ما وایي چې کوم سیاست دې دا همیشه د امن سیاست دی ما همیشه پر امن سیاست کړی دی خپل کم ما پارټي کم کسان دي مشران دي کم ما کارکنان دي هغه تم همیشه ما دغه هدایت دی چې دغه احتجاج کم دی دا به موږ پورا من کو او دا کم هغه دا شک اظهار مو کو دانی وکي موکړي چې تم دا پر تشدد کم احتجاج ول دی ما شک لرم چې دا ما پارټي کارکنان نو او دا بل څو کسانو راغلي او ما پارټي کارکنانو په شکل کې دا کاروایا نشي وی دویمه هغه دا ول چې عدالت کې کوم دی عدالت ابو سلام پېښ کړ چې موږ پاکستان کې جمهوریت وس آخري وا کومه هيله دا هغه پاکستان عدالت دی چې دې ځکه چې نور کم ادارې دي ابو نظم امید ختم شوی عدالت یو آخري د سي امید پاتې شوی آخري د سي اداره پاتې شوی دا چې پاکستان کې جمهوریت ته موږ امید دې نه ساتو بل ډي جي آی ایس پی آر د نه همې لچ کم واقعیا چې وګه نه با چې کم یو پریس ریلیز جاری کړو یو بیان جاری کړو او هغه مې ډېر دې نه وکی عمران خان په پاکستان تحریک انصاف چې کم ډي جي آی ایس پی آر کړو عمران خان هغه خلاف ډېر څه جذباتي یو رد عمل بیگاو چې هم کله نه دلل دي سخت الفاظو کې ډېر سخت ټکو کې عمران خان ډي جي آی ایس پی آر ته مخاطب او دا ویل چې تام از ما سیاست دوه مخیزه سیاست ویل دي تا تحریک انصاف دوه مخیزه جماعت ویل دي په دې هغه عمران خان ډېر خپه او دوی ویل چې زه دوه مخیزه نه مز ما سیاست همیشه پورا پاکستان کې پورا نړۍ کې ما خلک پیژني زه 50 کال نه پاکستان عزت ذریعہ جوړ شوی ما کله پاکستان په عالمی سطح باندې په نړیوال سطح باندې یا پاکستان کې کله بدلام کړي نه دي او ډي جي آی ایس پی آر ته دا ویل چې ته د سی بیان نمور کوا دا بیانونه یو سیاسي پارټۍ له خو زه ورګوي خود فوج ادارې له دې بیانونه ګورېز پکار دی جی
او یو اخري پښتنه طاهر جمیل ک دا هم راته وای چې په داسې حال کې چې د فوز مشر سرګندونی راغلی بیا د عمران خان چې خپل وینا واغی کې هغه دا ټول د خبري رد کړي په مزه بنا کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ چې ائتلافي حکومت هم دی سبا پلان لري چې په سپریم کورټ ودانې مخې ته مظاهره وکړي نو هغه لپاره څه تیاری نه روان دي په لاهور کې
جی بالکل هغه د پی ڈی ایم کم مشر کم ده فضلرحمن مولانا فضلرحمن خو هغه اعلان کړی او پرونی میډیا سره خبره چي خبره وکړي او دا ویل چې موږ به سپریم کورټ نه بهر ځان رسو کم انصار الاسلام ده هغه کم فورس ده هغه مل تر هغه ته دینه علاوه کم نور کم پارټیز کم دي نور جماعتونو کم دي پی ڈی ایم کې هغه هم د حواله سره تیارې کړي مریم نواز چیف اورګنایزر د پاکستان مسلم لیگ نو هغه هغه لاهور نه رسیدلې ده اسلام آباد ته دی ټیم اسلام آباد کې ده او دینه علاوه کم لاہور کی چکم ہوئی تین لیڈرشپ دے جاوید لطیف پرون میڈیا سارا خبر کی داوے نے چمنگ مال تزو او نہ صرف منگ با التا سپریم کورٹ نہ باہر احتجاج کو بلکہ دینا علاوہ او دا اعلان مو کو چ منگ با پورا ہواد کی پورا ملک مختلف بار کو کہ با منگا احتجاج نہ او جلسے جلوس او ریلے نے مروبا سو چ منگ دے عدالت منے او دی چیف جسٹس منے اعتبار نشت دے دا بالکل ایک طرفہ فیصلے ور انسان سہولت کے دے خلاف بنا صرف اسلام آباد کی سپریم کورٹ نہ باہر بلکہ پورا ہواد
جمیل خیال خوشحال ہو سی لاہور د مشال اڈی خبریال طاہر جمیل وو چپ پاکستان کی دا فوز مشر او بیا داغی رستو د تحریک انصاف گند مشر عمران خان او دا پی ڈی ایم دا سوانے احتجاجی جلسے چې د سپریم کورٹ مخې ته بکی پاڑے را سره تازہ تفصیلات شریکول
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونه
د مشال رادیوي مجله
پلسنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنوم
پدریو بجو
حجره
په سلونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو
د برس ویلی وزیرستان چارواکي ادا کوي چې په سره روغ سیمه کې دوه ورځنی فوجي عملیاتو کې یو دیش مشکوک وسلوال وجلی دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال لوتویل چې د معلوماتو پر اساس فوجي عملیات شوي دي. وسلوالو ډلو تر اوسه د فوج د دې ادا په اړه سندي ویلي او نه هم خپل واکو سرچینو د دې تایید کړي. خو د سیمې خلک وايي فوجي عملیاتو پر مهال انټرنیټ سہولت رل شوی وو چې له وجې ستونزو سره مخامخ وو. خو د سویلي وزیرستان د پولیسو مشر شبیر حسین مشال لوتویل چې امنیتی وجوهات له وجې د انټرنیټ سہولت بند کړ شوی وو. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل سره روغه مشر شیرزاده مسید په دغه براکښې ویایي
دلتا په علاقہ شه لکا څنګه په سمال په بڑش په داش د ویورې ز مخشه د پاکستان فوج دلتا عملیات کړي او په علاقہ شه خدا سه خاص خلک نشته دای خلک لیا د کور دای او وطن تر واپس شوای هنه دای او په دغه منځ چې کلا اپریشن شری شو دلتا 3G 4G خو د ډیر وخت نه دلتا بند وو او په دغه دوی درې ورځې شه موبایل نتورک هم بند شوای وو وز د پارینا راسه کولا شوای دای عوام خو تر وسه پورې
عثمان مسید ویائی چپ سیمک سے ناسم منیاتی حالات پواجہ دے موبائل نیٹورک اور انٹرنیٹ سہولت تڑلے لڑائی دا بند کڑل شی
وتم نمای تحصیل سره غیریا دودا مل بو مر جاتا پرشن شوای و نش ڈرون وش والے وتم تاریخ اس پہ بندے ہو پانا باد یہ تو پنا ہے کی مال شو والا ہو گن شی فالی کاپٹر ہم دیر جتی استعمال ہو سکتی رارن پائے لگا بندے انٹرنیٹ کو پانا اول ہبان دوا دس سیگنل ہبان کر لے مکمل سیگنل چار نکا والا
دی سویلی وزیرستان پولیس او مشر شبیر حسین فوجی عملیات پر براکش وو چې د عملیات نه پولیس خبر دی خو په دغه براکشه وو بیان د پاکستان پوز اماری کو دفتر جاری کوي او په سیمکشه د عملیات په وخت موبایل نتورک او انټرنیټ سہولت د تړلو پریکړه د خلکې د ژوند ژغورنې د پوره کیږي
سیکیورټی وجوهات په وجه باندې کم وخت په سپیسیف کې وخت را فلا رواج لنیما یغه پر باندې خو د خلکو د جان او د مال د حفاظت دیغه سیکیورټی پرې ادروایز دا سه خبر نشته چې مستقیل بندي لا مستقیل بندي بهګش په اخلاص هم چالو دا هو کار کوي لګیا ده
د خفیه ادارې چارواکي د نوم نه جوتولې په لاوج مشال ریډیو ته دا هم وویل چې په سمل سیمک شه د وسلاولې په خلاف دوه ورځېنی عملیات کې د پوځي سرتیرو سن نقصان هم شوای نه دی. تر دا وخت پورې د تحریک طالبان پاکستان له طرفه په سمل سیمک شه عملیات په براکښې ریاست هم ویلي شوی نه دی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
مشال لري تاسو غوږی. خیبر قبایلی ضلع کې پولیسو په سیمه کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره ځنګړې ډله جوړه کړې. د سیمې پولیسو د مې په 14 مشال لري ویل چې دا ډله به یوازې د نشې توکو په سمګلنګ کې ککړو کسانو پر ضد کاروایانې کوي. د دې په خبره د قبایلی سیمو انضمام رستو پولیس، انټی نارکوټکس فورس او عدالتونو نظام ورغځېدلې او په نشې توکو کاروبار کې ککړ کسان به د قوانینو لاندې عدالتونو او سزاګانو سره مخامخ کیږي. خود خیبر ضلع فعالان وای په باڑا او تیرا کې هم په سلګونه ځوانان په دې نشو اخته دي او په کار ده چې د بهالي مرکزونو ورته پرانستل شي. دوی وای د نشې موادو د مخنیوي لپاره دی عملی او کوټلې ګامونه پورته شي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر خان پر دې د مې په 14 مشال ریډیو ته ویل چې دوی هم د نشې موادو د مخنیوي ځنګړې ډله تیار کړې او دا به یوازې په دې کاروبار کې ککړو کسانو پر ځای کاروائی کوي.
دا نیٹ خیبر خاص د منشیات سره کار لري او دا صرف خیبر کې نه، دا پورا خیبر پختونخوا کې د ټیمونه جوړ شوی دي او دې ضرورت ځکه می سو شو چې اکثر تانا جات کې نور کارونه هم زیات دي. نو دوی زیاده تر فوکس کم دی هغه په منشیات باندې. دوی خود مختار دي، مختلف زینو کې انټیلیجنس بیس باندې دوی اپریشن کوي.
نوموړي ویل چې دوی په دې روان کال 2023 کې په تیرو سبان دي سلور میاشتو کې په لوی مقدار کې نشي مواد په خپل ولکه کې اخیستي.
دا دې روان سال کې چکم دی تقریبا 1000 کیلوګرام چکم دی. دا چرس نیولې شوې دي، درې او 1 کیلوګرام افیم نیولې شوې دي، سلویخ کیلوګرام آیس نیولې شوی او یو سل دریش کیلوګرام هیروین نیولې شوی او دا شان دې سره تقریبا اتلس سوا نشاور ګولې چې کوم دی ایکس ټی سی هغه نیولې شوی دی.
د خیبر ضلع د باړې تحصیل یو فعال او ویلج کونسلر زاهد خان پرده وای چې په کار ده د دغه نشه یي موادو د سمګلینګ مخنیوي وشي.
په باډرو باندې کم آیس وروړي په غټه توګه باندې چې په غټه توګه باندې دا ټول خلک انته خبر دي چې په کومو کومو ځایونو وروړي نو چې آیس ویل ته باندې شي ځکه چې دا خو نشه یو نه وروړي. هېری هیب سنټرو ضرورت وا کی ډیر سیواله که څوک جمپ بازور کې نشه یو نکسي اے بوڑے پا بازور کے اکسی پا تیرو کے اکسی نو ڈیر پا کسیر تا داد سرائے ناشا کی مبتالا خالک تی نو ایرے ہیپ سنٹرائی چی جوڑیم شی سرپ چی برائی نام ایرے ہیپ سنٹرائی نوی چی کوالیفائیڈ سٹاپ پا کیوی نو دتنا چا ریکاوری بیوشی.
په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس په قبایلي ضلعو کې د پولیسو انټی نارکاټکس فورس ادارې او عدالتونو اختیار ورغځېدلی او پولیس وایي اوس به د نشه یي موادو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد باقاعده قانوني کاروایی کیږي، عدالتونو او سزاګانو سره به مخ کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په خیبر پختونخوا کې په دې رسو کې د غلۍ او بارنو باغونو او غنمو فصلونو ته زیان رسولې دي. د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د راپور لمخې په صوبه کې 233 اکړه باغونه او شپږ دې زره اکړه غنم د باران او غلۍ لوجې ته بشوي دي. اداره وای چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لک میټریک ټن نه زیاته لګول شوې وه. تر دې وړاندې د ماحولیاتو وفاقي وزیر شهر رحمان ویلیبل چې پاکستان په نړۍ کې په هغو شلو هیوادونو کې شامل دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونه او سروو ته د زیان رسېدو خطر دی. تفصیل عظمت اشاره کوي.
سخکال گلے او بارانونو په خیبر پختونخوا کې باغونو او د غنمو فصلونو ته نقصان رسولی. عمر دراز په پیښور اکبرپوره کې باغوان دی. نوموړي هر کال په هجارا د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې باغونه نیسي. عمر دراز مشال ریډیو ته وویل چې سخکال بارانونو گلے او زولی د الوچو باغ ته نقصان رسولی.
دینه مخ کې باران شوه دی، تقریبا میاش مخ کې باران شوه دی. هغه باران سره هغه ټیم زمونږ الوچه ډیر په ګل کې ډیر په زور او شور راغلی و. مونږ ډیر خوشحاله وو، خو چې کله هغه باران پوه شو بس دا هغې نه چې کم دی نو هغه ګل بالکل مکمل طور سره ختم شو. دا هغې نه پس بیا ورپسې بیا اوس ریسنټلی ګلۍ وشو، باران وشو، هغه چې پکې الوچې دانه مانه وه، پانی مانی غار څه پکې، نو د الوچې ډیر زیات نقصان شوی دی. پروس کال کا یو پټی یو بوټی 10 پیټې کړی وي. زمان دا چې نه دا ځل به هغه بوټی یا 2 کیلو 3 کیلو دانې به وکړي یا به نیمه پیټۍ وکړي یا باډو اون کی. دا ټوټلی زما تاوان دی. زه به مالک ته کینم، هغه ته به زه مینت زاری وکړم. نو که مالک خوښه ده که هغه چې کم دی نو 5%, 10%, 15% پرېږدي خو بیا له خبره ده. خو کنی نو دا پیسې به ورکول، دا هغه خوش وي. اصل کې باغوان چې کم د باغونو کار کوي، پیکنگ کوي او منډې ته لګي، هغه تباه شوی دی، دا هغه ډېر نقصان شوی دی.
د خیبر پختونخوا د فصلونو په اړه د معلوماتو راټولولو سرکاري ادارې کراپ ریپورټینګ سرویسز د یو رپورټ تر مخه په صوبه کې 233 اکړه باغونه او 6000 اکړه غنم د باران او غلینا خراب شوی دی. اداره وایي چې له بارانونو مخکې د غنمو د پیداوار تخمینه له 14 لک میټریک ټن نه زیات لګول شوی و. دا یادی اداري جي اي اي اسپيشاليست عزير احمد مشال ريډيو ته اول چې لشميرو راټولورو رستو هغوي کروندګرو ته د موسم د بدلونونو په اړه پوهاوي هم ورکوي.
کوم ديزل غنم د روان کم ټایم باندې کړو دا غینه پیلو وکړو او په فروري مارچ کې موږ سره یو هیټ ویو راځي، نو هغه ټایم کې تاسو غواړئ د غنم دا وګ ډیر کچي او پوخ شي، لکه به موسم پوخ شي نو هغه اوچ شي، لکه غنم د سم کمزور راشي. نو کوم غنم د خپل ټایم نه پیلو وکړو یو میاش پیلا وکړو، نو چې کله په مارچ کې او فروری په اخر کې موږ سره هیټ ویو راځي او موږ غنم خپل غمې چورټی ته رسیدلې په خوالي ته واغه هیټ ویو وهي، نو د دې بارانونو نو پیلا واغه موږ سره چې د پوښي او په زمیدار باندې غنم خپل فصل والي.
طارق خان هم یو له هغه کاروندګرو دی چې بارانونو او غلې د غنمو فصل ته نقصان رسولي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې بې وخت بارانونو لوجې ځینې مرزونه هم د غنمو پیداوار متاثر کړي دي.
دا تیر باران کې زموږ دا فصل باران د لاسه پریوته، دا غنم پریوتل او هغه سره خلی گزاره شي، او بیا ورپسې چې دا بم باران راډو ورپسې غلې شو پټي کې وبو پریوتل غلې سره او د زول سره دا طوفان رالو، دا غنم نیم په نیم کړ. مخکې چې زموږ پیداوار د جیره چل منه یا اتلس منه اوس په هغو اتر منه ته راغله، نو موږ له دې ډېر نقصان ورکو. دا کوم چې دی دا وغیرہ دا نیم شو په ولاړ غنمو کې او په دې پریوتو کې ډېر فرق دی، نو دې ډېر نقصان وکړو موږ لپاره.
سور ورځ وړاندې د ماحولیاتو وزیر شیر رحمان ویلي وو چې پاکستان د دنیا په هغه شلو ملکونو کې دی چې را روانو دوه میاشتو کې د زیاتو بارانونو له وجې فصلونو او سارو ته د زیان رسېدو خطر دی. خو بلخوا وزیر اعظم میا شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان کې د تیرو لسو کالو پرتلا سخت کال د غنمو پیداوار زیات شوی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وای د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې د سیستماتیکو بریدونو په وړاندې به هیڅکله هم چوپ پاتې نشي. نوموړي د جمعې په ورځ ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د ښځو نجونو پر حقونو باندې د بېسارو بریدونو په وړاندې غلي نشي. هغه د بشري حقوقو له ټولو ملاتړو سازمانونو غوښتنه کړې چې د ښځو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپلو اساسي حقوقو غوښتنه کوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
حسید ننګرهار ولایت اوسیدونکی ده. نوموړی چې د بیولوژي څانګې د دریم کال محصله و وایي د طالبانو پر راتګ سره له خپلو درسونو محرومه شوې او اوس یې حیاتي ته مخه کړې ده. 25 کلنه حسید وایي تعلیم حق دی او باید دا حق ترې څوک وانخلي. اغلی حسین آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل طالبان باید افغان مېرمنو ته خپل شرعي حقونه ورکړي.
په دغه سیاسي تعاملاتو کې زمونږ پانتونونه بند شول او موږ د زده کړې نه محروم شو. زمونږ ټول هیلې او ارزوګانې د خاورو لاندې شوې، او زما دا هیله ده، دا ارزو ده چې زده کړه وکړم، ماستری وکړم او د وظیفې چیښتنه شم، د وظیفې له طریقه خپل وطن ته خدمت وکړم او خپل کورنۍ ته خدمت وکړم. نو اوس حیاتي کوم او د حیاتي د لارې خپل د خپل او خپل کورنۍ روزګار چلوم.
اغلی حسیوی په افغانستان کې د خزو او نجونو ټول بشري حقوقو تر پخو لاندې شوې دي. حسید داسې محل د خپل حقوق د محرومیت کیسه کوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي چې خزو او نجونو په هر ځای کې د عزت او خژوند مستحق دي. نوموړي د جمعې ورځ نه وخت په یو ټویټ کې ویلي چې دوی به هیڅکله د خزو او نجونو پر حقوقو باندې د بیسارو سیستماتیکو بریدونو په وړاندې چوپ پاتې نشي. هغه ټول غوښتنه کړې چې د خزو ترڅنګ ودرېږي، ځکه په خبرې دوی د خپل اساسي حقوقو غوښتنه کوي. ګوتریش تیرونی د شنبې ورځ هم په یو ټویټ کې په افغانستان کې د خزو د کار کولو پر حق د محدودیتونو لری کولو غوښتنه کړې و. د څرګندونې داسې محل دی چې په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو محروم شوي. د ملګرو ملتونو سازمان او نورو بشري حقوقو ملاتړو سازمانونو په زلونو دا ویلي چې طالبان د خزو په وړاندې له تاوتریخجن چلند کار اخلي او حقونه یې نه تضمینوي. خو طالبانو بیا تل دا تورونه رد کړي دي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي دي. طالبان په افغانستان پر نجونو او ښځو له زده کړو کار پرته په نورو برخو کې هم محدودیتونه لګولي دي. دوی تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او ښاري خزینه حمامونو ته تګ اجازه نه لري، او دغه شان له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوی دي. د طالبانو دغه اقدامات په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مل دي، خو دوی تر اوسه خپلې پرېکړې نه دی بدلې کړې.
په کوټه کې د مې په 14مه د بلوچستان د ځنګلي ژوو د ژغورنې څانګې وایلډ لایف لخوا د هجرت کوونکو مرغانو نړیواله ورځ اول مانځله. د یادې څانګې د بلوچستان مشر شریف الدین بلوچ مشال لته ویلي چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د هجرت کوونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. د قانون لمخې هغه خلکو ته سزاګانې هم ورکول کیږي کوم چې په ناقانونه توګه د دې مرغانو ښکار کوي. نور حال کوټینه د مشال اړوند خبريال سمات شبنم راکوي.
د بیلابیل حکومتي ادارو د غړو په ګډون ولسی خلکو هم ګډون درلود. په غونډه کې شریک د بلوچستان د ځنګلي ژوو د ژغورن څنګه مشر شریف الدین بلوچ مشال لیډو تول چې د غونډې مقصد یې په خلکو کې د کډکونکو مرغانو په اړه پوهاوی ورکول وو. دا غب خبره چې د پخوا په پرتله و بلوچستان ته د بیلابیلو وجوهاتو له کبله کډه کوونکو مرغانو په شمیر کې لږوالی راغلی.
پچھلے 30-40 سال میں کافی تعداد میں 40
د تیرو دیرشو 40 کلون راهیسې د هغوی په شمیر او هجرت کې شاوخوا 40% یا 50% کمی راغلی دی چې د هغه ډیر لاملونه دي. یو اهم لامل یې موسمي بدلون او ناقانونه ښکار دي یا پر کومو لارو چې هغوی ځي او هغوی ته د اسارېدو اړتیا وي، نو هلته بیا د خلکو آبادي زیاته ده.
د بلوچستان نوشکي، کلاسی پلا، روب، مسخیل او شیرانی هغه ضلع دي چیرې چې هر کال سلګونه زره په شمیر کې مرغان له ایروپ، روس او هندوکش له سړو سیمو څخه ورته کډه کوي او د یادو سیمو څخه د تیرېدو وروسته هندوستان ته ځانونه رسوي. تیتر، زاڼي او ایلیا پیژندل سوي مرغان دي. د بلوچستان پوهنتون کې د زولوجي څانګې ښوونکي عائشه میران چې پر هجرت یا کډه کوونکو مرغانو باندې ډاکټري کوي، مشال لیډو ته وویل چې موسمي بدلون دې مرغانو ته په پاکستان کې او بیا په ځانګړې توګه بلوچستان کې د ښکار کولو د خطر سره مخ دي.
پبلک اس میں اویئرنس بالکل نہیں ہے، شکار کا ان کو اتنا جنون ہوتا ہے کہ
زمین پا اولس کے پوہاوے بالکل نشتا، ہر ٹول کال دخکار کولو انتظار کرے چرے چے ز بلوچستان کے اسب حل تخلق دیتا خوشحالی کی چپا سیزن با مرغان راضی او ممبئی خخ کار کو ترسو پخل کو کے پوہاوے نوی یا خلق تا سختی سزا گانے ور نکڑ لیشی نو خلق کی نہ من
اور سٹرونگ ریسٹرکشن سزائی نہیں ہوں گی تو یہ عوام اس طرح سے
د بلوچستان د قانون او پارلماني چارو سکیټري عبدالصبر کاکړ مشال ریډو ټول چې دوی وخت نا وخت د هغه کسانو پر ضد یوازې مقدمه نه بلکې جرمانه کړي هم دي څوک چې بنا قانون توګه د دې مرغانو ښکار کوي.
اوس د دې قانون هم اوس ریسنټلی یو دوه کال کېږي د دې قانون اوس ډېر سخت شو، په دې کې ډېر ډېر غټ غټ جرمانه کېږي او چې کم اوزار د خلک استعمالي کہ توپک استعمالی، کہ گاڑی استعمالی، کہ چیر دا ٹریپنگ دا جالو نے دی داغ استعمالی داغ باقاعدہ کانفسکیٹ کر جی اور بیا خلق باقاعدہ نمل کر جی او بیا وو ته سزا ورکړو.
د مرکزی اسیا له یخ وی ودونه هم ګډ شمیر مرغان هر کال د اکتوبر او مې په میاشت کې بلوچستان ته کډه کوي چې بیا پر مخ هندوستان ته ځانونه رسوي چې ډیره په بلوچستان کې خپل چې یا د نسل ډیره ولپاره اگی ورکوي. شمیرې شای چې تیر کال شاوخوا یو نیم لکه مرغان د بلوچستان و بیلابیلې سیمو ته راغلي وو، کوم چې د 2015 کال وړاندې کلونو په پرتله تر 80% هم لږ دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کواټه.
نن یکشنبه په ترکیه کې د جمهوری ریاست او پارلمان لپاره ټول ټاکنې ترسره کیږي. ټاکنیز کمپاین د شنبه په ورځ پای ته ورسید. د ترکیه اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه سیال د خلکو د جمهوری غوښتونکو ګوند مشر کمال اوغلو د یکشنبه په ورځ سره سیالي کوي. په همدې حال کې په ترکیه کې میش یو شمیر افغانان وایي که اوغلو ټاکنې وګټي د کډوالو په اړه د ترکیه تګلاره بدلېدلی شي. تفصیل صفی الله ستانکزی راکوي.
په ترکیه کې ولسمشری ټاکنو ته په کتو یو شمیر افغانان هلته د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د افغان ځوانانو د فرهنګي ټولنې مشر سید حامد سادات آزادی راډیو ته وویل د قلیجدار اوغلو د بریا په صورت کې افغانانو ته لوی سرخوږی جوړېدای شي.
همیشه جناب مقابل چې د رئیس جمهور مخالفت هم کوي او فی الحال لپاره په دې بحث کې لا ډیر مخکې تللی دی. همدغه شعار دی وایي چې که زه په انتخاباتو کې بریالی شوم زه به افغانان او مهاجرین به د دې وطن نه باسم، نو حتما نو یو منفي تاثیر لري.
په ترکیه کې یو افغان خبریال محمد هاشم همدم هم ورته اندېښنه لري.
بخصوص برای مردم افغانستان این انتخابات بسیار سرنوشت ساز است.
د افغانانو لپاره دا ټاکنه ډیره برخلیک ټاکون کړي که حاکم ګوندی و بایلی د 1,000,000 افغان کډوالو برخلیک به له سختیو او لانجو سره مخ وي.
جدي روبرا خواهد شد.
د رسنیو د راپورونو له مخې قلیجدار اوغلو تیر کال د ولسمشر اردوغان د حکومت د کډوالۍ پالیسي تر پوښتنې لاندې راوسته او وی ویل چې که ټاکنې وګټي نو هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په اسانۍ ترکیې ته ننوځي. هغه دا هم وویل چې د یو کال په موده کې به د سوریې کډوال بیرته واستوي. په ترکیه کې که څه هم دمګړی د میشتو افغانانو شمیر په دقیقه توګه نه دی روښانه، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د 2021 کال په اپریل کې په یو راپور کې ویلي وو چې هلته څه باندې 1,09,000 افغان کډوال او پناه غوښتونکي میشت دي. په هماغه کال د ترکیې حکومت ادعا وکړه چې په ترکیه کې د غیر راجستر افغانانو شمیر شاوخوا 3,00,000 کسانو ته رسیږي. سره لدی چې ترکیه له ایران سره په پوله باندې دیوالونه وهلی او اغزان تاری لګولې خو لډیرو کلونو په تیر بیا د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسی د ایران لاره ترکیه ته د افغان کډوالو قاچاقي سفرونه زیات شوي. بهرنیو ادباو ته د تابعیت ورکول، د کور اخیستو امکانات او د دوی د اوږدې مودې استوګنې قانوني کول د ولسمشر اردوان کډوالۍ د پالیسي برخه ده. هغه له اردوان هڅه کوي چې په یو بله دوره کې د ترکیې ولسمشر شي. که چیرې هغه یا په ټاکنو کې د هغه اصلي سیال قلیچدار اوغلو څه باندې 50% رایې ترلاسه نکړي، د ټاکنو دوهم پړاو به د مې په 28مه ترسره شي. رای ورکوونکي په پارلماني ټاکنو کې هم برخه اخلي. د رای ورکولو مرکزونو به په ځایي وخت د سهار په 8 بجو پرانیستل شي او د مازیګر په 5 به وتړل شي.
مشر لوی ته تاسو غوږی پیښور کې یوې ادبي ټولنې د شاعر، لیکوال، محقق او منتقد پروفیسر حنیف خلیل 50مه کلیزه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله چې ګڼو نامتو لیکوالانو او د پښتو ادب استادانو هغه په ادبي ژوند، فن او پکار مقالې او ویناوي واورولي. د غونډې ته د مشال اډیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلي او دغه تفصيلي رپور یې جوړ کړی دی.
دا منظومه د وال سوابي څخه دراغلي شاعر پجیګل لهنجری پیښور کې له یو مقامي حاله اوریدل کیږي. چرته چریګي للمی پښتو ادبي ټولنې له افغان ټي وي سره په ګډه د شاعر، ادیب، محقق او منتقد پروفیسر ډاکټر انیب خلیل د 50مه کلیزې په ویاړ جشن کې یو درنه غونډه رابللې وه. د غونډې په پیل کې د ډاکټر شهاب عزیز ارمان په غږ کې د انیب خلیل په ژوند، پن او شخصیت یو ډاکومنټري هم واورول شوه چې یو برخه یې دلته راخلو.
انیب خلیل تر دې وخته د 100 زیاتې تحقیقي مقالې او د 100 زیات کتابونه لیکلي دي چې څه یې په خپله چاپ کړي دي او څه مختلفو ادارو چاپ کړي دي. په مقالو کې یې د 500 زیاتې مقالې د هایر ایجوکیشن کمیشن پاکستان لخوا په منظورو شوو تحقیقي مجلو کې چاپ دي او 500 زیاتې یې په عام علمي ادبي او تحقیقي مجلو کې چاپ شوې مقالې دي. دا مقالې په پښتو، اردو او انګریزي درې واړو ژبو کې لیکل شوې دي. انیب خلیل تقریبا پاسا 200 کتابونو باندې په پښتو، اردو او انګریزي کې مقدمه دی، باچی او فلیپونه هم لیکلي دي. دا هغه ته ټول لیکونه، کتابونه او مقالې په عمومي ډول په ادب، تاریخ، لسانیاتو، بشریاتو، نفسیاتو، عمرانیاتو، مذهب، فلسفه، تهذیب، تمدن او ځینې نورو ټولنیزو علمونو لیکل شوی. د زړو قلمي نسخو تدوین، د دیوانونو ترتیب او تدوین، په شخصیاتو کتابونو لیکونه، د شلمې صدۍ په جدید ادب لیکونه، ترجمې په صحافتي ادب لیکونه، افسانوي ادب، مراکي، په تخلیقي ادب کې د شاعرانو علاوه خاکي، تکلونه، راپورتاجونه او نور متفرق موضوعات او اصناف شامل دي.
په دې غونډه کې د پښتو ژبې ګڼو لیکوالو او استادانو د پروفیسر انیب خلیل پکړی کار، مقالې او ویناوي واورولې چې یو هم پکې پروفیسر اسیر منګلو. نوموړي په انیب خلیل خاکلی کلی وه چې یو ځای د هغه په تنقیدی برخه کې د جرأت ستاینه کړې وه.
یو ورځ په خپل کلندر محمد صاحب یو مقاله تنقید ته وړاندې کړه چې پکې د خوشحال بابا دا شعر مستجاب محمد کچرګ د مغل دا زه خوشحال خټک خو باز یم دې مې غر. چې کله دا مقاله کلندر صاحب واوروله د کرا کتنې دور شروع شو نو ټولو نه زیات جارحانه انداز د کشر حنیف خلیل وو. د کلندر مومن صاحب غوندې ستر شاعر او بے باک ناقاد په سترګو کې سترګې اچول د هر چا د وس کار نه وو.
انیب خلیل په اردو ژبه د بابای غزل په نوم په حمزه شینواری یو کتاب هم خپور کړی دی. پروفیسر اسلم تاثیر په خپله مقاله کې چې انیب خلیل او حمزه شناسی عنوان یې ورکړی و یو ځای وویل:
دا حمزه بابا په فکر و فن باندې اردو ژبه کې لیکل شوی یو داسې کتاب دی چې د حمزه بابا د ژوند اسلوب و عادت الوجود، پښتو، پښتون تصوف، پښتونوالی، جمالیاتی حس، تخیل، علامت نگارۍ او نظم گویۍ باندې په مؤثرو ټکو کې په زړه پورې بیان شوی دی. د بابا د اردو او فارسی شاعري د انصاف په تله تللې ده او بیا یې ورباندې یوه کوټلې رایې او پرېکړه مخې ته راوړې ده. د بابا ځینې کتابونو لکه ژوند او یون د کابل منظومه سفرنامه او د خوشحال بابا یو شعر اجمالی خاکه هم وړاندې کړی دا بیا د اثر د استادانو نه د بابا په فکر و فن باندې معتبرې رایې خپلو لوستونکو ته مخې ته ایښی دي او د خپل کتاب قدر و قیمت یې سیوا کړی دی.
د طنز او مزا لیکوال فرید الله شاه حساس په حنیف خلیل یوه مزاحیه خاکه لیکلې وه چې نوم یې ورته تیزګام اکسپریس ایښی و. د هغه په لیکنه کې حنیف خلیل تر نورو همزولو لیکوالو چابک ښودلی شوی و. د نوموړي د خاکې یوه برخه صدارنګې وه.
د تحقیق میدان دی که د تدوین ښایست دی، د تنقید ګرانه ده او که د ترجمې هنر دی، د شرې خوروره لمن ده او که د شاعرۍ رنګینی ده، مقدمه نگاری ده، درس و تدریس دی او که د تقریر جادوګری ده. په دې ټولو میدانونو کې تیزګام ایکسپریس ډاکټر حنیف خلیل د موجوده دور هغه شاه سوار دی چې د هر لښکر په وړاندینی صفونو کې جگه شمله او هسکه غره د هر اغیار په سترګو کې ازغې ازغې دی. پښتو ادب کې داسې صنف او موضوع به د نش برابر وي چې هغه به په قلم نه وي پورته کړی.
حنیف خلیل د کلاسیک شاعر کاظم خان شیدا د هندي سبک شاعري هم سیړلی او ژور کاری پرې کړی دی. نورالامین ایسوبزی په خپلو خبرو کې په کاظم خان شیدا د حنیف خلیل د کړي کار جاج اخیستی و. هغه یو ځای وویل
پښتو کې د شیدا مطالعه چې دا نو هغه سړی چې هغه د علم فلکیات نم خبري، هغه چې د انساني او اسلامي تاریخ د ډیرو اهمو پړاوونو نم خبر وي، هغه چې د فارسی ادبیاتو سره هم شناساوي او هغه چې د عربی ادب په شد مد باندې هم وي، نو اله به چې دی نو هغه په شیدا باندې قلم اوچتوي. چې دی دومره ګران کار کولی شي نو زمونږ دا تمه ده چې په راتلونکي وخت کې به د هغه د ګوتو نه یو داسې کتاب هم راوځي چې د تنقید او تحقیق مشرقي او پښتني اصول زمونږ مخې ته راځي.
په غونډه کې یو شمېر شاعرانو د حنیف خلیل په ویاړ نظمونه او شعرونه هم وویل چې د پجی ګل د لیکلي نظم یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو. مشری پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم کولا نوموړي هم په خپل صدارتي خطبه کې د حنیف خلیل کار او زیار وستایو.
خاغله ډاکټر صاحب څنګه دی حنیف خلیل؟ د دې کوم کتابونه لیکلي د جسمانی وزن څنګه دی؟ هغه ډېر کم دی، مالوي وزن یې ډېر زیات دی. اول خو کتاب لیکل ګران کار دی، بیا د ټول له ګران کار باندې چې ته چاپ کې خلکو ته پیش کړې دا جرأت غواړي. دا کمزور دی، کول کې کتاب نشي چاپ کولای. حنیف خلیل ټول کتابونه چاپ کړي دي، مطلب دا چې د پزار باور دی چې ته چې لیکلي دي آس څوک مسترد کوي نشي. خو ولې بې مسترد کوي؟ مسترد کوي دي ولې؟ چې کوم خلک ور باندې پیراس کوي هغه دې ولیکي کنه. تنقید کول باغونه آسان کار دی، خو چې بیا لیکل ورته څوک کوي چې یو صفحه لیکي کنه او د سهار نه ماښام شي هغه یو صفحه پوره نه شي، بیا د پته ولیکي چې دا دی حنیف خلیل خو تلیخ خپل ور پکار دي.
د غونډې په پای کې پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل له ویناوالو او د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه چې د هغه د 50 کلن جشن په ویړې ورسره بې کچې مینه وښودله.
نننی تقریب داسې یو خصوصي تناظر لري چې لارې بندي، ذهني او ټینشن دی، نفسیاتي یو مسله ده. خو د دې باوجود دومره خلک راغلل زما تقریب له، زه دا محسوسوم چې دا ما سره د یو صادقانه مینې یو عملي ثبوت دی. کوم مقاله نگار، تاثرات ویونکي، نظم ویونکي، ترنم ویونکي، زموږ د سټیج مشران، دا چې ما واورېدل زه خوشحاله شوم چې ما سره خلک دومره مینه کوي. نو چې دا صورت حال زه ګورم، کله کله داسې زما ذهن کې خبره راغله چې کاش زه هر کال د 500 کالو کېدای شوم.
پروفیسر ډاکټر محمد انیب خلیل په خپل دیرش کلن ادبی او علمی ژوند کې په بیلابیلو صحافتي، تعلیمی او علمی ادارو کې دندې ترسره کړي، خو د تیرو اوو کلونو راهیسې تر دا مهاله په اسلام آباد قاضی اعظم پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو ادارې مشر دی.
مشال ته تاسې غوږې رپورټونه تاسې واورېدل او وس رازو تاسو سره خبرې کوو، ملګرو خبریالانو سره خبرې کوو، د چم گاون حالي راټولو. نو تاسو سره که تازه خبر وي نو موږ سره نیخ په نیغه په دې خبرونه کې شریک کړئ په دې ټلیفون شمیرو.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دې شمیرو زنګ وهاي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 او 3 او 6 او 9
پر اسکائپ هم راته زنګ وهلی شه پته مو دا
مشال رادیو
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکل پیغام پرې خو دی شه
دا ټلیفون شمیره تاسو واورې دي نو ملګری خبريران را سره ټلیفون نشته غالبا دا یو مسله ده د مشال رادیو درنو اوریدونکو تاسو موږ غاوري په پاکستان کې په جزوی توګه موبایل انټرنیټ او موبایل ټلیفون سرویس په جزوی توګه بحال شوی دی ځینې راپورونه داسې هم دي چې اوس هم په پاکستان کې ټولنیز شبکې لکه ټویټر فیسبوک انستاګرام دا اوس هم تړل شوی دی دا ناتایج شوی راپورونه دي چې پاکستان رسنۍ دا وایي چې دا اوس هم تړل شوی دی او په ځینې ځایونو کې موبایل ټلیفون نتورک هم کار نه کوي نو په منځ بنا کې څه خبرونه راځي تر اوسه پورې چې کوم تاسو مونږ خبر کړلې چې په پاکستان کې سره واندي هغه نو تاسو مونږ خبر کړلې تازه څه حال راځي نو هغه به تاسو شریکو په منځ بنا کې تاسو سیمې څه خبر وي او ټلیفون مو وخلو نو هغه هم را شریکول شي تر هغه پورې د جابد مرخیل او د ګدرزازي د سندره
نوانو سارونا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بندا نوستا یما دشنو
بندن
دا مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه تاسو غوږی یو ملګری خبريال سره. السلام علیکم سلیم شه.
وعلیکم سلام. خالد نور وزیر خبرې کوم د لبنونه.
خالد وزیر روره څنګه جوړی خی؟
دواګان دی امن دی تاسو وایو. ماشالا نن خو زما چې څنګه اسکایپ چت کړو تاسو ته ډایرکټ مشال رادیو تاسو واخستو نو تاسو ډیره مننه.
بس نن د زین سیمو کې وسوم د موبایل ټلیفون او انټرنیټ سرویس نشته. نو دې وجنه نو کتا سره خبر وینو اگر اس شریکول شي
زه تا وایم چې د موبایل چې کوم انټرنیټ ته یا دغه سه موبایل سیګنل دی هغه ډیر ستوند ده زمونږ بنو کې او خاص کر خلک چې کوم دی انټرنیټ ډیر زیات سلو دی خلک په وی پی ان په ذریعہ چلوي نو دا زه حکومت نه اپیل کوم کا د انټرنیټ سرویس بحال کی نو ډیر مننه کوي.
صحیح دا انټرنیټ مسله خو په زیاتره سیمو کې ده او دا هم دا چې ځینې ما خو لږ شپه مخکې هم ویلي چې د پاکستان ځینې رسنۍ دا وایي چې په زیاتره سیمو کې اوس هم انټرنیټ سہولت بحال نه دی نو ځکه هغه ټولې پاڼې او هغه تاسې نه شئ کتلی.
بالکل بالکل دا حساب دی چې هر څه دلته بند شوی دی او انټرنیټ آن لاین خو بېخي کار نه کوي ځکه چې خو ویب سایټ بندې ته کار کوي ویب سایټ خو ډېر زیات پاور غواړي انټرنیټ والا نو دغې لپاره موږ حکومت نه اپیل کوو چې انټرنیټ ته فل بحال کړی شي او ډېره ستونزه ده خاص کر سټوډنټانو ته چې کوم آن لاین تعلیم کوي.
صحیح صحیح د دې علاوه خو سره بل څه خبر نشته.
نہ مہربانی بس سو سلام علیکم زما ملگری دی کراچی کے احمد شاہ دے او بیت اللہ او شمالی وزیرستان کے عبد الواحد ورور تا افتا سلامونه کوم کتا سو چرتا خپل سندرا ولا گا پروگرام خو دا سندره نه دی نو رستا.
صحیح ده بالکل وو نہ پوی خالد ورور خوشاله اوسی او دا ځان خیال ساته ډیر مننه ډیر زاته مننه. نو سندرې وویلې چې هره سندره راته ښه غوندې واوره به نو راځئ چې د مینه ګل په غږ کې دا سندره واورو. مشال لري تاسو غوږی خبرونه دا سلام پښتونخوا او په خبرونه کې تاسو منګه ځینی رپورټونه او وړاندې کړل او ملګرو خبرونه سره موږ کوشش وکړو خو د ټلیفون نتورک ستونزه ده ناغې د وجنه رابطه ونه شولې نو تاسو د سیمې د حالاتو نه خبر نشو او تاسو کولای شئ چې زمنګ په فیسبوک باندې معنی غل لکشنی ټکنیکی ستوند وبجن لګشانی ترل شوی دا نو هغه به هم په دوه درې ورځو کې سم شي خو تاسو د مشال رډیو ویب سټ یا ویب پاڼه چې دا مشال رډیو ډاٹ کام باغی معنی تاسو ټول رپورټونه ویډیو غانی او خبرونه تازه خبرونه دا غی د لاري تاسو کتل شئ لوستل شئ او اوس د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای روان غاړو په اخر کې دا سندره دروړو
بام پسر ولاړی لیلی د خایز د ګل د بام پسر ولاړی لیلی کته پری وتی پسرو سترګو بجاړی جاړی لیلی کته پری وتی پسرو سترګو بجاړی جاړی لیلی او جاړی جاړی لیلی ਸਰ ਸ਼ੋਅ